های رادیو آزادی ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل انت با شماست. انت صاحب بفرمایید.
دیر زیاد تمانه نستر فروغ قدرمون دوستان و زما سلامونه و منه پا روان یو ساعت که باوری چی در افغانستان ولسمشر وای نوی کابینه با پا دو یا چلو رو نوی که ولسی جرگی تا معرفی شی. نور ریپورتون هم لرو دا امنیت دا خرابی دو دا ایلتونو پالا یو بحث در تولاندی کهو خو پایل خبرونو کهو. مرسی احمد زی دا افغانستان و نره خبرونو تروری.
سر کې د مهمو خبرونو سرټر کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن به په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دو یا څلور اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي، او د بشري حقونو یوه ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. پوره خبرونه ټاکل شوې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د لوړ پوړي دولتي هیئت سره اروپا ته روان شوی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبه بریتانیا ته د یو څلور ورځني رسمي سفر په هدف لندن ته لاړ شي. ولسمشر به په لندن کې د افغانستان په اړه د لندن په کنفرانس کې وینا وکړي، او پر دې سربیره به نوموړی د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، شهزاده چارلز او د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو له مشرانو سره لیدکاته ولري. له ولسمشر سره په دې سفر کې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د سترې محکمې سرپرست، د سولې د عالي شورا رئیس او د بهرنیو چارو مالی او ښځو د چارو سرپرست وزیران او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. اخوا د افغانستان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دو یا څلور اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. اشرف غنی چې تېره شپه په یو خصوصي غونډه کې خبرې کولې وویل، تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو معینان د سرپرستانو په توګه کارونه پر مخ بیایي. ټاکل شوې وه حکومت د تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې د جوړېدو ځنډ انتقادونه هم پارولي دي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولای شي د خپل هیواد دفاع وکړي. محمد اشرف غنی تېره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دو نورو قوانینو د توشي په غونډه کې وویل، تېر دیارلس کلونه د افغانستان لپاره ډېر ځانګړي وو. ښاغلي غنی زیاته کړه، افغانستان ته له تېر حکومت نه مخکې سخت زیانونه اوښتي وو.
قوای افغانی به ظرفیت رسیدن که از خاک ما میتونن.
نموره وای افغان ځواکونه دا ظرفیت ترلاسه کړی چې د تل په سیر د خپل خاورې دفاع وکړي. موږ په خپل تاریخ کې هیڅ کله نه ولیدلی چې د نړیوالو ملاتړ ته اړ شو، خو تیر دیارلس کلونه خاص حالت وو، ځکه هغه زیانونه چې زموږ ملت، دولت او ټولنې ته اوښتي وو بېخي زیات وو. ښاغلي غنی زیاته کړه چې له ناټو او امریکا سره وروستۍ موافقه دا تضمینوي چې نړیوال به د افغان ځواکونو په پیاوړتیا تجهیز او تمویل کې د لسو کلونو لپاره مرسته کوي. ولسمشر غنی پرون معلوماتو ته د لاسرسي او د نفوذ د ثبت قوانین هم توشیح کړل. چین وایي د افغان پولیسو د تجهیز، روزنې او تخنیک په چارو کې مرسته کوي. د چین د عامه امنیت وزیر ګوشنګ کان پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې دغه ژمنه وکړه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله ښاغلي کان د امن په ټینګښت او د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان پولیسو د وړتیاو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې هېواد به د افغان پولیسو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. د چین د عامه امنیت وزیر دی و چینایي هیئت په مشرۍ افغانستان راغلی دی. د بشري حقونو یوه ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت ډلې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې روانې دي. په بریتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې پرون وویل چې په کوباني کې په ځانوژونکو حملو، له کوردي ځواکونو سره په جګړه او هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 تنه سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د بشري حقونو د دې ډلې مشر رامي عبد عبدالرحمن ویلی چې د سوری د رقه ښار په شمال کې د ائتلاف شاوخوا دیرش نورو حملو تر ډیره د اسلامي دولت ډلې سنګرونه په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې ته یې اضافه تلفات اړولي دي. د اسلامي دولت په نامه د دې ډلې جنګیالی تېر کال په رقه ښار ولکه ټینګه کړه او هغه یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړه. تېره اونۍ د سوری د رژیم جنګي الوتکو په رقه څو هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. راپورونه وایي ډیری وژل شوي کسان ملکیان وو. په هانګ کانګ کې ډیموکراسۍ پلوه مظاهرچیانو چې هڅه یې کوله تېره شپه دولتي ودانۍ محاصره کړي له پولیسو سره شخړه وکړه. دا وروستی اقدام په هغو مظاهرو کې زیاتوالی ښیي چې له نهو اونۍ را په دېخوا د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره روان دي. په لسګونه مظاهرچیانو له ځانونو سره چتري لېږدولې چې د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه غورځنګ یو سمبول دی. مظاهرچیان چې له پولیسو سره په شخړو اوښتي وو یو عمومي سړک بند کړ. د دوی په خبره غوښتلې دغه سړک تر سهاره پورې وتړي او وظیفې ته د هانګ کانګ اجرایه مشر لیونګ چون ینګ او نورو دولتي چارواکو د تګ مخه ونیسي. ویل کېږي 15 مظاهرچیان نیول شوي دي. مظاهرچیان غواړي د اجرایه مشر د پوست لپاره د 2018 میلادي کال انتخاباتو ته خپل کاندید معرفي کړي خو پیکنګ یې دا غوښتنه ردوي. او په مالدوا کې پرون خلکو پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیستله. دغه انتخاباتو ته د اروپا پلوه او هغو ډلو ترمنځ د رقابت په سترګه کتل کیږي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. پرون د شپې تر ناوخته پورې شاوخوا 50% رایه اچونکو په انتخاباتو کې برخه واخیستله. ټاکل شوی لومړني نتایج نن اعلان شي. مالدوا د اروپایي ټولنې له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د اروپا پلوه ګوندونو ائتلافونو ورباندې واکمن دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل چې مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل کولای شي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو د ویبپاڼې ادرس ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې خلک د کابینې د اعلان په تمه و، افغان ولسمشر بیګا ناوخته وویل چې نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د کابینې په اعلان کې د ځنډ د علتونو په اړه د حقوقي چارو د یو کارپوه له نظره خبرو. اجمل هوډمن د دې سبب داسې ښیي.
کوم توافق لیک چې د دواړو کاندانو منځ کې شوی و، دغه توافق لیک مواد هغه ډېر واضح نه دي، هغه مبهم دي. اوس هره ډله کوشش کوي چې هغه کوم تعبیر چې دوی خپله دغه توافق لیک نه لري هغه توافق لیک توجیه کړي.
د ښاغلي هوډمن سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې لرو. همدارنګ به کندهار او ننګرهار ولایتونو ته ولاړ شو او هلته به له خپلو خبریالانو نه د دې ولایتونو د تازه حال پوښتنه وکړو. د خبرونې په دوهم نمای کې په کابل کې د وروستیو نامنیو د علتونو په اړه یو بحث لرو. همدارنګه د ورکو ځانو د لړۍ پروګرام هم له یاده مو باسي. په داسې حال کې چې د افغانستان د نوي کابینې د جوړولو په برخه کې د اوسنۍ ځنډ په اړه انتقادونه زیات شوي، افغان ولسمشر وایي نوي کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي کړي. اشرف غني تېره شپه په یوه خصوصي غونډه کې وویل تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو مرستیالان د سرپرستانو په توګه کارونه پرمخ بیایي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د نوي کابینې د جوړېدو ځنډ له انتقادونو سره مخامخ شوی، د افغانستان ولسمشر وایي د وړ اشخاصو پر ټاکلو د غور له کبله به د کابینې معرفي کېدل نور هم وځنډوي. ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په یوه خصوصي غونډه کې د نوي کابینې په اړه خبرې کولې، وویل نوي وزیران به په راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې په تدریجي ډول د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي.
کابینه به تدریج د ظرف دو
کابینه په تدریج سره پراتونکو دو یا څلور اونیو کې ملي شورا ته معرفي کیږي. کوم اختلاف نسته. تاکل کیدونکو کسان چړینه ترتیا لري، ځکه نو غواړو په پوره دقت مختولاړ سو.
تمام پیش بری.
محمد اشرف غنی د لوړی پر مهال ژمنه کړې و چې کابینه به په یوونی میاشت کې جوړ شي. د نوي حکومت پر تشکیل دوی میاشتې واوښتي، خو کابینه لا هم معرفي سوې نه ده. افغان حکومت ویلي د کابینې د ځنډ اصلي علت وزارتونو ته د وړ کسانو پر ټاکلو غور کول دي. ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې وویل تر هغو چې نوي وزیران معرفي کیږي د وزارتونو معینان به د سرپرستو وزیرانو په توګه خپلې دندې پر مخ بیایي، او هغه کسان چې د وزیرانو په توګه معرفي کیږي داسې کسان به وي چې مخکې په کابینه کې نه وه. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د کابینې د نه اعلانېدو اصلي علت د کسانو په ټاکلو کې د ولسمشر او اجرایه مشر ترمنځ اختلافات دي. د ده په خبره د کابینې په اعلان کې نور ځنډ د حکومت مشروعیت زیانمنوي.
حکومت وګوري د دې خاطرانه ادب لري دوی په یو ونه کې هم دا کار کولای شي، اما کوم اختلاف دی د دوه ډلو چې په حکومت کې دوه ډلې دي هغو په منځ کې ده، هغوی د خپلو اختلافاتو نه تیر نه شي. د دوی رسته چې د حکومت جوړول یا د کابینې اعلانول نور هم وځنډېږي، او دا مستقیما د حکومت په مشروعیت باندې ناوړه اغېز کوي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د ځنډېدو له کبله پر حکومت انتقادونه کړي وه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي وه اوسنی حکومت د وزیرانو په معرفي کې د ځنډ له کبله مشروعیت نه لري. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر ریچارډ ایسټګ له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که افغان حکومت کابینه ونه لري د لندن په کانفرنس کې به خپل اهداف ترلاسه نسی کړی. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. افغان حکومت ته نږدې سرچینو ویلي وه په پام کې وه د لندن تر کانفرنس مخکې ځینې وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي.
دوستانو و موریدل چې ولسمشر غنی وایي د نوی کابینې غړي به په دوو یا څلورو نیو کې ولسی جرګې ته معرفي کړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي د کابینې په جوړولو او ولسی جرګې ته په پیژندلو کې ځنډ د قانون له مخې جواز نه لري. د افغانستان ولسمشر پرون ویل چې ولسی جرګې ته د نوي کابینې معرفي ښایي له دوو تر څلورو اونیو پورې وخت ونیسي. سالی محمد سالی په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د کابینې په معرفي کې د ځنډ اصلي علت پوښتلی دی.
کله چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو، د حکومت بنسټ هغه د واک او د قدرت په ویش باندې کېښودل شو. دواړه ډلې په حکومت کې دي، د دوی اسهام معلوم دي. خپلو منځونو کې هغه کوم توافق لیک چې د دواړو کاندانو منځ کې شوی و، دغه توافق لیک مواد چې هغه ډېر واضح نه دي، هغه مبهم دي. اوس هره ډله کوشش کوي چې هغه کوم تعبیر چې دوی خپله دغه توافق لیک نه لري هغه توافق لیک توجیه کړي په مقابل لوري باندې خپله خبره څنګه نیسي. دغه اختلافات د دې سبب چې کابینې جوړول تر ننه پورې وځنډېدل.
بلې، هوډمن صاحب مخکې د برېټانیا سفیر په کابل کې له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وه که چیرې د لندن تر کانفرنس مخکې دغه کابینه اعلان نه سي، افغان حکومت به شایي هغه اهداف ترلاسه نه کړي چې د لندن له کانفرنس نه د ترلاسه کولو تمه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
همدغه ډول چې په کورنۍ کچه باندې دلته د خلکو د رضایت مسله مطرح ده او د خلکو د حکومت د مشروعیت مسله مطرح ده، همدغه ډول په نړیواله کچه هم ناوړه اغېزې لرلی شي. هغه په دې معنا چې د افغانستان دولت کله چې د لندن کانفرنس ځي که غواړي چې ډېرې مرستې جلب کړي، نړیوالو ته ثابته کړي چې موږ د دې اراده لرو چې یو مسؤول دولت رامنځته کړو، او کومې مرستې چې د افغانستان سره کېږي هغه مرستې په مسؤولانه ډول باندې په مصرح باندې ورسوو. همدغه ډول هغه کومې ژمنې چې د افغانستان دولت په پخوانیو کنفرانسونو کې کړې وې، د قانوني حاکمیت مسله وه او د اداري فساد سره د مبارزې مسله وه او ځینې نورې ژمنې، اوس حکومت باید د تشکیلاتي جوړښت له پلوه دا ثابته کړي چې دوی د دې وړتیا لري چې په پخوانیو ژمنو باندې عمل وکړي، او هغه کومې نوې ژمنې چې دوی نوي حکومت خصوصا د کمپاینونو په وخت کې کړې وې په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړو په برخه کې او د قانون د حاکمیت په برخه کې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، او مخصوصا هغه توان او ظرفیت چې دوی وکولی شي نړیوالې مرستې په ځای باندې مصرف کړي. کله چې یو نړیوال کنفرانس ته چې د افغانستان ټاکله باندې جوړېږي، د افغانستان دولت باید خپل طرحې او خپل پلانونه هلته وړاندې کړي، او دغه د تطبیق او عملی کېدو لپاره مرسته جلب کله چې دلته د حکومت جوړښت ځندېدلی دا کله چې د حکومت جوړښت باندې تاسو کوم تصور نه کېږي چې دلته به څه ډول حکومت راوړي.
بله هوډمن صاحب، وبخښئ، تاسو مخکې د ولسمشر او د اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلافاتو خبره وکړه چې شاید د کابینې په جوړونه کې د دوی ترمنځ اختلافات وي، خو ځینې کسان بیا لکه څنګه چې خپل ولسمشر وویل چې د وړ کسانو په پیدا کولو باندې دوی ډېر دقت کوي، نو اصلي علت څه دی؟ آیا وړ کسانو پیدا کولو کې ستونزه ده او که یا رښتیا هم د ولسمشر او د اجرائیه مشر ترمنځ د کسانو په ګمارلو کې اختلافات شته؟
زه فکر کوم چې د دې لپاره چې هغوی سیاست کوي په انتخاباتو کې هغوی درېږي او د ولس یا د هیواد د واکمنۍ ژمنه کوي او د غیر لاسته راوړلو لپاره رقابت کوي، د هغوی لپاره دا خبره هېڅ کله د توجه وړ نه ده چې دوی وړ کسان نشي پیدا کولای. کله چې دوی راځي او د انتخاباتو په کمیسیون کې نوملیکنه کوي او په هغه ورځ باندې خپله اراده څرګندوي چې موږ غواړو په افغانستان کې حکومت منتره راکړي، دوی له هغه ورځ نه باید په دې باندې فکر کړي او یو منظم او متحد ټیم وکولای شي د دوی ژمنې او د دوی برنامې عملي کولای شي. هغه ټیم باید دوی ولري. موږ ډېر تاکید د افغانستان د اساسي قانون تطبیق باندې کوو. متاسفانه مخکې له دې نه چې حکومت جوړ شي، ولسمشري د انتخاباتو پایلې اعلان شي، د افغانستان اساسي قانون نقض ده، د حکومت جوړښت په داسې یو ډول باندې رامنځته شي چې ځینې فرمایشي پوسټونه پکې رامنځته شول، د دې په ځای باندې چې کاندیدان هغه خپلې کړې ژمنې د ولس سره معیار وګرځي، دوی د قدرت وېش ته مخه کړله.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن و چې وایي د کابینې په معرفي کې ځنډ د قانون له مخې نشي توجیه کېدلی. دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نوري. آزادۍ راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. په کندهار کې په نری رانز یا تبرکلوز د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1015 کسان په نری رانز یا تبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې یو کس مړ شوی او د پاتې هغو درملنه کیږي. دا د ناروغۍ وضعیت په ټول افغانستان کې وویل کېږي چې پیخي ډېرې دي. دا چې په کندهار کې څنګه کمی شوي دي همدا اوس سره صادق رښتینی له کندهاره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، سهار دې په خیر. ویل کېږي چې په کندهار کې په نری رنځ یا تبرکلوز د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. چارواکي په دې اړه څه وایي چې څنګه کم شوی دی او په کومه اندازه دا شمیر راټیټ شوی؟
انصاب ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. په کندهار کې څو کلونه مخکې د نری رنځ ناروغان تر اوسنۍ اندازې څو چنده زیات وه، خو اوس د نری رنځ د مخنیوي روغتیایي مسؤلین وایي چې د تیرو درو روبو د نری رنځ د ناروغانو شمیره یې ثبت کړې ده چې په دغه موده کې لکه تاسو چې یادونه وکړه 1015 کسان د دوی سره ثبت شوي دي چې دا په نری رنځ په ناروغۍ اخته وه. د دوی په خبر له یادو کسانو یو تن مړ شوی دی او د پاتو نورو ټولو درملنه شوې. دوی وایي چې البته دوی وایي چې په تیرو څو کلونو کې دغه شمیر څو چنده زیات و، خو اوس پکې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي وایي چې په ښار او ولسوالۍ کې په هر روغتیایي مرکز کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خاص ځایونه او درمل موجود دي. په دې خاطر باندې د دغه ناروغۍ په کموالی کې د پام وړ بدلون راغلی. په کندهار کې په داسې حال کې د نری رنځ د ناروغانو شمیر کم شوی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په ټول افغانستان کې د نری رنځ 3000 پیښې د دوی سره ثبت شوې وې چې هر ورځ شپږ دېرش تنه د دغه ناروغۍ څخه مري. د دغه وزارت شمیرې ښکاره کوي چې تیر کال په هیواد کې د نری رنځ 8500 پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې څخه نږدې 10000 ناروغان مړ شوي. اوریدونکو ته باید د دغه ناروغۍ په اړه یادونه وشي چې نری رنځ یا تبرکلوز یو میکروبي ناروغي ده، البته ساري ده چې زیات وخت تر نارینه او ښځې ډېری ور باندې اخته کیږي، خو ښه خبره دا ده چې د دغه ناروغۍ درملنه اسانه او د امکان وړ ده. پرله پسې ټوخی د بدن د وزن کموالی، کمزوري، بې اشتهایی او د شپې د خوا خولې کېدل د دغه ناروغۍ د مهمو نښو نښانو څخه دي.
ډیره زیاته مننه کوو. په کندهار کې عمومي روغتیایي وضعیت په اړه اوریدونکو ته ووایي، روغتیایي مرکزونه آیا په ولسوالیو کې او په ښار کې که یو سړی ناروغ وي، نریران زیانورو دې ته ورته ناروغي ولري، کولی شي چې په اسانۍ باندې یو روغتون ته ولاړ شي او هلته یې درملنه وشي؟
په کندهار کې په وروستیو څو کلونو کې د روغتیا په برخه کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې پرمختګ شوی، دلته هم په دې برخه کې هم پرمختګ شوی دی. د دې ترڅنګ چې د دولتي کلینیکونه په ښار او ولسوالۍ کې جوړ شوي دي، ځینو ملي سوداګرو په ښار کې روغتونونه جوړ کړي دي. خو په د روغتیا په برخه کې تر ټولو جدي ستونزه لا هم چې پر ځای پاتې ده، هغه د ولادت پر مهال د میندو مړینه ده. لا هم په ډیرو هغه ساحو کې چې امنیتي ستونزې دي یا د ماینونو خطر موجود دی، په هغه سیمو کې ښځې د ولادت پر مهال پر وخت باندې روغتیایي مرکزونو ته رسیدګي نشي کولای. او په دې برخه کې په ولسوالیو کې تر ټولو جدي ستونزه په دغه ډول روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه پرسونل کموالی دی. موږ د کندهار څو شمالي ولسوالۍ یادولی شو چې هلته یوازې په کلینیکونو کې نارینه ډاکټران موجود دي، او د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت په خاطر کله کله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه کوو صادق، رښتینی و چې له کندهاره را سره خبرې کولې او ویلې چې په کندهار کې په نری رنز یا تبرکلوز د اخته کسانو شمیر کم شوه دی. دوستانو باید یادونه وکړو چې روغتیایي کارپوهان او ډاکټران سپارښتنه کوي هغه کسان چې په نری رنز اخته دي او دوا ورته سپارښتنه کیږي د ډاکټرانو لخوا، باید په پرله پسې توګه څو میاشتې پرته له قضایې نه دوا وخوري. که چیرته دغه دوا په هماغه ترتیب چې ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې ده ونه خوري او وای نه خلي، نو د نری رنز درملنه یې ستونزمنېږي. او که چیرته د ډاکټر د سپارښتنې سره سمه دوا وکاروي، نری رنز د درملنې وړ ناروغي ده او ناروغان یې رغېدلی شي. ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ بل خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینوار را سره د تلیفون په تماس کې دی. په ننګرهار کې بیا نوې مسله دا ده چې دغلته د ختیځ زون د پولیسو لپاره د اکمال لوی مرکز جوړ شوی دی او پرون پرانستل شوی دا چې دا مرکز څومره مصرف ورباندې راغلی دی او څومره اسانتیاوې پکې برابرې شوي دي، له شینواري خغل شینواري نه به وپوښتو. شینواري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. د ختیځ زون د پولیسو لپاره د اکمال لوی مرکز چارواکي وایي چې جوړ شو او پرانستل شو، د دغه مرکز په اړه عمومي معلومات ورکړي چې دا د پولیسو دپاره څه خدمات وړاندې کوي، څومره لګښت پرې راغلی دی او څه اسانتیاوې لري د پولیسو لپاره؟
ویسلو سوالی د دامان په سیمه کې په شاوخوا پنځه په تجربه ځمکه کې د پولیسو د اکمال دغه مرکز جوړ شوی چې شاوخوا 22 میلیون امریکایي ډالر اور باندې لګښت راغلی. دغه مرکز تیر ورځ ګټه اخیستنې ته هم وسپارل شو. چارواکي وایي چې د پولیسو د اکمال دغه مرکز د 15 سترو او کوچنیو بلاکونو سربیره نور خونی او اړین ځینې چې کومه ته برابر شوي دغه هم جوړ شوي دي. دوی وایي چې دا به د پولیسو د اکمال په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي، ځکه له دې نه وړاندې په دې برخه کې پولیس له ګڼو مشکلاتو سره مخ وو.
ډیره زیاته مننه کوو شاه محمود شینواری وو چې له ننګرهار څخه یې دغلته د پولیسو لپاره د اکمال د یو لوی مرکز د جوړېدو حال راکوو. ویل کېږي چې دغه مرکز به د پولیسو د اکمالاتو او لوجستیک په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې کړي. پولیس هغه ځواک دی چې د نامنیو سره د مبارزې په لومړنۍ کرخه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل ولایتونو کې نامنۍ چاودنې او بریدونه زیات شوي دي. په کابل کې او په نور ولایتونو کې د دې نامنیو علتونه څه کېدلی شي؟ زموږ بل همکار په کابل کې اسدالله لودین په دې اړه یو بحث جوړ کړی دی. دا بحث ورو ورپسې د ورکو ځانو د لټې پروګرام مهیروي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسدالله لودین سلامونه اومنی. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د حکومت وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی. چارواکي د دې حملو عوامل بیلابیل په ګوته کوي. ځینې وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د خپل جګړې تاکتیک بدل کړی، او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفین غواړي په یو ډول سره د ملي وحدت حکومت پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. په همدې پلمه د بحث لپاره راسره په سټوډیو کې میلمانی دي د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د ولسی جرګې غړی ګل پادشاه مجیدی. میلمنو ښه راغلی، ډیر ستړي مشي. مخکې له چې بحث پیل کو، خدای چې په سر کې د کورنۍ چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقی هغه خبرې واورو چې دای د حملو د زیاتوالي د عواملو په اړه کوي. وروسته به بیا بحث پیل کو.
متاسفانه در چند هفته گذشته، حداقل در چند روز گذشته، همه ما شما شاهد رویدادهای تروریستی بودیم، به خصوص در کابل، که متاسفانه باعث ایجاد نگرانی بین مردم و شهروندان به خصوص شهر کابل شدن. بخش از تلاشهایی است که حکومت جدید افغانستان نزد از آن آمه ضعیف معرفی کرده و باعث ای شود که خوشبینی مردم صدمه بزنه و مردم نسبت به آینده مایوس بسازند. دلایل و عوامل زیاد در عقب این حمله است، اما مهمترین دلیلی است که تروریست های منطقه‌ای به خصوص شبکه‌هایی که در منطقه هستند، گروه طالبان، گروه طالبای پاکستانی، شبکه حقانی، القاعده، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، چند عمده شبکه تروریستی که در منطقه است، متاسفانه که در عقب همین حمله های تروریستی و خصوص در شهر کابل به یک هدف استراتژیک برشان اینا قرار دارن. پلان را که مخالفین داشتن که گویا بعد از 2014 اینا منتظر هستند تا خروج از افغانستان صورت بگیره و دوباره بر بگرده به افغانستان، اینا مایوس شدن، لحاظا دست به حمله های بسیار خطرناک تروریستی زدن.
جناب وزیر صاحب، استاس تفسیر است ده استاس په نظر په کابل خار کې پتیرو دو هفته کې څه باندې لس حمله وشولې، استاس په نظر عمده علت څه کېدای شي؟
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جګړه نوې نه ده، په یو حساب یې څلوېښتو کلو په شاوخوا کې تېرېږي، په بل حساب یې چې ونیسو د دیارلسو کلو کې هم دا جګړه کله په یو شکل کله په بل شکل روانه ده. تر اوسه پورې د جګړې هغه څه چې څرګنده شو ولسته چې جګړه په څه روانه ده، آیا د سیاسي قدرت پر سر جګړه ده، د ګاونډیو په هڅونې او د هغې ځنې ملحوظات او ګچې د هغې په سر را روانه ده، او که نور ځنې عوامل چې په داخل او بهر کې لیدی کېږي هغه سره غوټه کېږي، جمع کېږي، او بالاخره د افغانستان په عامو خلکو او ولسو چې کاملاً بې ګناه دي په داخل کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي.
نو استاس په نظر جناب وزیر صاحب، تاسو دغه دوه عوامل ته اشاره وکړنه، استاسو په نظر کوم عامل د جګړې لامل دی په افغانستان کې؟
دا وشي چې زه ګورم چې دا تا لاس پیښ وخو دی. تاسو پوهیږئ چې دیار لشکله کرزی دولت تیر کړل، د جګړې د پاره یې د حل دا غسلار چې جګړه لا د منځه یوسي او صلح را منځته کی څه ترلاسه نه کړل. اوسنی اخیر انتخابات د افغانستان خلکو دوه څه ډیر په سرګند د دنیاوالو ته وښودل. یو دا چې د دیارلس کلنې ادارې نه تر پازې رسېدلی وي او ستړي وي، نو د انتخاباتو د راوتو په لاره کې هرې قربانۍ ته اوږه ورکړه. دویم دلیل یې هغه په کمپاینو کې کوم وعده چې کاندیدانو د جمهوری ریاست ورکولې یو څه زیاتې امیدونه د خلکو هم را ژوندي کړه. انتخاباتو ته راغلل په ډېره وسیع پیمانه په ډېرو سختو شرایطو کې برخه واخیست، خو هغه وعده چې د انتخاباتو د مبارزو په وخت کې خلکو ته ورکړی شوې ډېر زر د نهیلۍ خواته روانې شوې.
جناب وزیر صاحب، ستاسو له خبرو ما داسې برداشت وکړ چې یو بهرنی کړۍ غواړي په یو ډول سره انتخابات بدنامه کړي، د حکومت لاسته راوړنې تر اغېز لاندې راولي. خو کوم شخص نه وایي دا څوک دي؟ تر ډېره حکومتي چارواکي او امنیتي چارواکي د ګاونډي هیواد پاکستان د استخباراتو خبره یادوي، حقاني شبکه او القاعده شبکه یادوي. ستاسو په نظر څوک دي؟
ما نظر دا دی چې که افغانان په خپل منځ کې متحد وي، د اراده خوندان وي، او دا هوډ ولري که مو با د افغانستان د ابدی لپاره کار کوو. بهرانیان خو تاسو تیمورشاه د زوی د زمان خان نه راونی سي اخ خپل کار کوي
موږ تاسو چې بعد حکومت کارو کې د زمينه برابر نه کیږي بل څوک په افغانستان کې مداخله وکړي
دوه نفرو
کور آباد جناب مجیدی صاحب تاسو د کورونې چارو د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر خبري واورید نموړی وای چې زینی هغه کړي په دې حمله کې لاس لري چې غواړي په دې حکومت کې د دوی منافع لاس وځي او په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویل چې زینی کورنۍ کړي په دې حمله کې لاس لري د غرض د کابل امنی قومندان هم ویل چې د نن له دې کسانو سره همکاري کوي ساسو تبصره غواړم په دې برخه کې واخلم
مننه عدلو یو بخون کې خدای په سپیشل نامه زه هم خپل سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته تقدیم کوم عوامل ډیر زیات دي دي او دا عوامل د سیم نه دي چې دا عوامل به مونږه ونه شو کوي قابو کو او دا د سی عوامل دي چې ټول د اکثریت دی و هدرس نه ده کیدای شي په دې باندې مونږه برلاسه کو چې هغه جمهور رئیس ده او کوم ستونزې چې اوس فعلاً په دې حکومت کې دی او د دې نامنه برخه ګرځیدل هغه د تیر ولسمشر اشتباهات وو او هغه ملګرتیا چې د افغانستان ملي ګټ په قربانۍ خپل ملګرو سره وکړي د دې عوامل زه تاسو ته څو عوامل وایم یو اول امنیتي تړون چې د ورځو کې د مشران جرګې ولسی جرګې نه پاس وو لاسلیک شو دا یو برخه بل مهمه موضوع چې د هغه خلا د قدرت دی دلته په افغانستان کې مونږ تاسو ګورو چې تقریبا بعد دې نه چې ټاکنې یو پړاو تلاړې چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف وي هغه استخباراتي هیوادونه چې په افغانستان کې دي په دیارلس کالو کې دوی غوښتنه دا وه چې داسې یو ضعیف حکومت دلته وي چې دوی هر څه کوي په دې وطن کې ترسرې کړي او دا یې وام کړل داسې یو ضعیف حکومت یې غوښتل لکه وزیر صاحب هم اشاره ورته وکړه ټاکنې هغه ټاکنې چې په د افغانستان په تاریخ کې اولین ځل دومره زیاته خلکو په ډېر لویه کچه برخه اخیستې وه هغه په تقلب و و نور نمونه باندې بدنامه کړ او بیا هغه جوړ جړای وکړو چې غنه بد جوړ جړای و چې د تیر نظام کې د دیارلس کالو کې جده دلته خلاد قدرت موجوده ده خصوصا د دوه میاشتې اکټ وزیران یا سرپرست وزیران څه معنی لري د خپل د حکومت ویش او حتی تر ولایت تر ولسوالۍ پر د رقیب ډالو تر منځ
دا رقیب ډاله کې لګوځي کوي
دا رقیب ډول به مثال په پکتیا درکم په پکتیا کې والی د حزب اسلامي ډاله نه ده قماندان دی امنیت دی استاد صاحب دی ډالې نه دی قماندان رئیس امنیت دی پخوانی حکومت ډالې نه دی قماندان دی قلوردو دی شمالي ټلوالې
تاسو یې هم دی ترکیبونو د
نامنیځي چې دی ولس دی لپاره کار وکړي دوی مجبور دی یو بل په ضد الته مبارزه وکړي په مطبوعات کې په دې ورځو کې ډیر زیات دا بحث روان دی چې دوی حکومت په منځ کې بعضی جاسوسان دي یا د منطقې دي استخباراتو ګوډاګیان دي چې دوی غو په واسطه د انتحاریان را ننوځي اساس ځای ته مثلا د کابل امنیه قومندانې ته یا ملي دفاع وزارت ته مونږ تاسو شهیدان وي د کابل په ډیرو اهمو منطقو کې وزیر اکبر خان کې هلته دوی د غو موټرو په واسطه یا د غو کورونه دي د غو هغه د تورو شیشو موټرو نه د وسلو نه استفاده کیږي غو ځای ته رسیږي د دوی شتون په دې نظام کې ده او بل مسله چې د استخباراتي کړې دي منطقې دي چې استخباراتي کړې دي منطقې کې چې کومې دي چې په دغه جګړه نیابتي جګړه په افغانستان کې روانه ده دوی د هر وخت نو اوس ډېری فعال شوي دي ډېری فعال په دې معنی شوي دي چې خپل تړون هم ډېرو نه دی خوخ ک په خولي وایي چې ما خوخ دی ولی په عمل کې نه دی خوخ او بل مهمه باز ده چې دی ولسمشر سفر جمهور رئیس پاکستان ته او پاکستان هلته ژمنه وی دی افغانستان حکومت سره چې دا ډیره مهمه ده چې اغل ته دا ژمنه کړی دی چې په نوی ورځ کې به هغه مخالف ډلې چې دی په پاکستان کې وسی تراقانی شبکې پورې نورې پورې هغه به یا د مذاکرې میز ته راولي د افغانستان حکومت سره به یې کینوي خبرو اترو ته یا به د پاکستان وباسي
بله
ګوره دغه مسله ډیره مهمه ده دوی د غو استخباراتي کړي لخوا مجبور کیږي چې تاسو لاړ شئ په د نوی ورځو کې هر څه چکوي په افغانستان کې به مذاکرې میسته کینه یا به مونږ لستړي د افغانستان حکومت ته ورکو ځکه دا هوکړه شي یا به تاسو خپل عملیات
جناب مجید صاحب تاسو له خبرو چې کوم لاند برداشت ما او هغه دا چې یو د قدرت خلا را منځ شوی په حکومت کې سرپرست وزیران دي تر ډیره په خپل شخصي ګټو پسې ګرځي او د هیواد ملي ګټه کار نه کوي او بل تاسو دا هم ویل چې پاکستان خپل مخالفین یو ډول تر فشار لاندې راوسی تر څو په دې نوې ورځو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه شدید کړي. خا د چ په دې برخه کې د خاغلی وزیر صاحب نظر هم لرو. جناب وزیر صاحب، داس شرایطو کې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او مجید صاحب هم ورته اشاره وکړه، حکومت ته څه کول پکار دي تر څو ډیر ژر د دغه حمله مخنیوي وکړي تر څو ولس آرام سا وخلی او آرام ژوند وکړي؟
زه فکر کوم کاول خو ډیر زر وکړي چې کابینه شورا تمہاری پیچھے بلا خیا تھا حکومت جڑکتا رہا مدیش دیدی پسان کے اولس پام دے ڈاکٹر صاحب اشرف غنی باندھے یہ ماں پاک دیا تم رہے اولس کے بلا دم گرزم کاما ہوا دی چد کر دیں یہ پنج سما ہم پنجو سما ہم دائی پاندے کلاک دری او فداشی اولس ہم کرے تو سر لے دیں گے.
بله جناب وزیر، سه فکر نه کوي چې موږ پښتو کې مطلب هم درو ویلې ولاس نه ټاک نه خيزي کې ولسمشر اشرف غني هر څومره وکول شي کوشش وکړي چې خپل ژمنې عملي کړي، اما ممکن همکاران یا د حکومت سیستم د تنوي آماده چې د سره همکاري وکړي. کچيري همغږي رامنځته نشي د کابینه د غړو ترمنځ، فکر کوي چې دا ستونزه به حل شي؟
دومره خيسته زمينه چې اشرف غني د پره برابر ده دای د پولیس غږ وکړي چې ماته دغه کسان خاندې تاسو تازه کار غواړم چې وایم خدا خاندې بیا د ولس عکس العمل ګوره بیا به ته خاندې ګوره چې څه کوي.
تاسو فکر کوئ چې داسې زمينه برامنځته شي اوس په داس حال کې چې د کابینه اعلان هم کیږي؟
ما زه دا اوس وایم چې د باید امدا ملي تفاهم پروسه دا ولر ده چې موږ دیموکراسي و دغه سیستم ته دای اصول دي ټول جهان کې امدغه سره وایي ټول جهان کې دا چې د اوس دوی پروان دي دا جهان کې شوې دي کوم به کوم دی جهان دی خلکو د ولسو یو جز یو څه چې په جهان کې کیږي موږ هم باید وکړو. اما دا چې د اوس د پروژې سره روانې زه فکر کوم
تاسو وایئ چې د ملي وحدت حکومت دا ترکیب چې رامنځته شو دا باید نوی رامنځته شوی
دا کلمات ملي وحدت 50 په 50 راځي.
تاسو وایئ چې په ډول سره د حکومت ویش روان ده او زمينه برابر سوي چې مخالفین مداخله وکړي
باندې ولاکه د چا مارک ته متوجوي یا د چا روبل ته متوجوي یا د چا دیګډ وړې ته متوجوي دا نږدې څو میاشتې کېږي دا څه څنګه څه غواړي؟
بل اوس خو ولسمشر ویل چې په دې وخت کې به جناب وزیر صاحب ولسمشر ویل چې په دې نږدې وخت کې به یارنش په اساس به د کابینې په اړه هم وضاحت ورکړي ولسته کابینه به هم بل اخر جوړ شي. امیدواري شته چې اوس به دغه ملي وحدت حکومت نتیجه سره ورکړي او دانه امنۍ بل منځه ولاړ شي.
زه دا اوس هم وایم چې کابینه داسې جوړ شي چې تیرې از ما شوی تیرې په کلي ډول په کابینه کې را نه شي ټول نوې تیرې را منځته کړي ولس به باور وکړي ولس به د دولت سره همکاري وکړي.
مجید صاحب، په دې وروستیو کې داسې حمله هم وشوې چې مسؤلیت چا په غاړه ونه خیست. مثلا ښه بیلګې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ حمله ده چې له 6 زیات ملکیان پکې ووژل شول، د ښځو ماشومانو په ګډون د سپینګرو په ګډون، او دغه راز د ولسي جرګې پر غړې شکرې بارکزی باندې حمله. د دوه حملو مسؤلیت چا په غاړه ونه خیست، داسې اندېښنې له خلکو سره پیدا شوې چې بل اخره دا حمله څوک کوي؟ ستاسو په نظر د حمله د چا کار دی؟
ګورې من بخ کې درته چې دلته د منطقي استخبارات نیابتي جګړه په افغانستان کې شروع کړي چې دا نه تنها د پاکستان یا د هندستان یا د چین دا د منطقي هیوادونو او لری پرتو هیوادونو هم دلته هر څوک خپل استخباراتي کړي لري. نو بعضي حرکتونه د خپل سیاسي مخو یا د ګټو په خاطر خپل دوستان هم قرباني کولای شي. ولی یو شای درته وایم چې په کابل کې یو برخه عملی به دي جزوی، ولی کوم یو عملی چې په اطراف کې کیږي هغه مستقیما د خط نه یې خواته جوړن ک خط نه خونه رهبری کیږي. هغه غرازی ډیرای وخت ډیر تلفات یا دسی یو عمل ورنوشي چې هغه انسانیت هم نه مني، نو بیا دوی د دې جرأت نه لري چې غاګو کې چې دا مونږه کړی دی. یعنی د یحیی خیلو پیخه د انسانیت نواتل یو پیخه و چې انسان د سکار باید ونی کی دای د شیطان کار و.
یعنی تاسو وایئ چې کله مخالفین پوښ چې تلفات زیات ملکانو ته وخت دی نو ځان تیر راوړي؟
بالکل.
فقط پورسته کې غواړم لندن نظر تاسو واخلم جناب وزیر صاحب، ک د هل لار ته لاندې اشاره وکي او دا وایي چې نوی ولسمشر ته چې اوس د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې فعالیت پیل کړي څه سپارښتنه لري تر څو ډیر ژر وکول شي امنیتي چارې کې او ولس آرام شي؟
یو سالمه پاکه په وطن ماینه او ښه د ارادې او هوډ سره همدا دولت جوړ کړي. زه درته وایم چې پاکستان خو دا موږ سره 300 کاله نه ده، 8 کاله دغه لوبه ده. واتر په تکالای کی دا امر مثال به زه تاوان چې مو جوړو هیڅ خارجه مختنه بلجیرا کولای شي او نه مو په جګړه لوبولای شي.
کور آباد جناب مجلس صاحب غواړم ستاسو لاندې سپارښتنې هم ولرئ ترڅو امنیتي وضعیت ښه شي او نور افغانان هر ورځ د جګړو او حملو قرباني نشي.
قدرت سره تقسیم دی، یوه برخه یې مقننه قوا ده. موږ هیله دا ده چې مقننه قوا په دې کې رغند رول ولوبوي ترڅو هغه وزیران چې ورته معرفي کیږي چې هغه د افغانستان د ګټو په ځای شخصي یا قومي ګټې یا مذهبي یا سمتي ګټو ته ژمن دي، هغوی ته د اعتماد رایه ورنه کړي تر څو موږ وکولی شو. دلته تنه په ولسمشر یا په جمهور رئیس نیبم موږ ټول مسؤلیت باید ونچوو. مسؤلیت تقسیم دی دلته، که چیرته موږ ښه ولسي جرګه ولرو چې خره اعتماد رایه ورکړي، ولې د هغې نه هم زه لکه جنرال صاحب چې وایي چې نوې څیرې راشي په دې کې موږ موافق یو، انشاءالله همداسې به وي. ولې خبره دا ده چې چیری حق نه لري چې ته په پارلمان کمپاین کې ځکه پولیسي جرګې زه خپله غړی دی ولسی جرګې یم، ولې پولیسي جرګې باندې اعتماد نه لرم دومره، ځکه موږ لیدلی چې فاسد ترین وزیر چې په فساد کې غرق دی هغه ډېره زیاته رایه په پارلمان کې همیشه اخیستې ده. نو موږ د دغه ځای کې یوه ستونزه لرو چې ولسمشر په دې کې حق ورکړي پارلمان ته چې دوی خپل تصمیم په خپله ونیسي، او وزیران ته حق ورنه کړي ګرچې د دوی مدني حق ده چې کمپاینو کې باید د کمپاین حق اصلا وزیر ته نکړل شي. په ډیر لاند وخت کې ولسی جرګې ته را معرفي شي ترڅو د کمپاین وختونه لري. اول ته ولسی جرګه خدای وطن او د خلکو په نظر کې نیولو سره، د افغانستان د بربادي په نظر کې نیولو سره خپل ایمانی او اسلامي او تاریخي رسالت ادا کړي.
کور آباد درنو میلمنو، د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او د غرض د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر، له تاسو ډیره مننه. درنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ بحث، تاسو کولی شئ چې دغه بحث د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ او وایورئ. پته ده azadiradio.com. زه اسدالله لودین له تاسو اجازه غواړم.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې مو د نامنه یو د علتونو په اړه بحث واورېده. دا بحث اسدالله لودین چمتو کړی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان و دا آشنا رادیو خبرتی هم واوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ خبرونه د ویب پاڼې لاري واوري. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي وسی، د دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، کتاسم خپل ورکشه بیا عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوي، او په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ریبیا وایم 0000243 دوا و چلور دری شپک یاو همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415 تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواک یاست. گرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې د هغه وی ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو چې خپل زوی عبدالباری لټوي. دغه محترم خور څو واره ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او په پیغام کې ویلي چې د ازادي راډیو لار نه د عبدالباری په اکړه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګرانې خور ته باید ووایم چې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام په آرشیف کې ما یوازینی پیغام پیدا کړ چې د عبدالباری په اړه پکې معلومات و چې هغه معلومات مو تاسو ته د ازادي راډیو لاره نه خبر کړ. خو داسې معلومیږي چې دا هغه شخص نه دی. بل داسې کوم پیغام چې د عبدالباری په اړه پکې معلومات وي د ازادي راډیو په آرشیف کې موجود نه دی. نو ګرانې خورې دا د تاسو تلیفوني پیغام یو ور بیا خبرو په دې هیله چې دغه تلیفوني پیغام یا خپل عبدالباری ووري او یا هم هغه کسان چې د پاکله معلومات لري ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا هم تاسو ته تلیفون وکړي. د تاسو تلیفوني پیغام به یو ځای سره ووري.
دغه کې په دغه غزادي کې نو به وکړي د ثوابونو ډیر دغه وګورئ او ما ته زه یې دغه سره کې د واده یو نیمه نشه تیر کړ د اصحاب خراب شو نه یې معنی ده چې زه کال کې شرط نه ناز دغه سړی ویل چې د نیم کال کې ما سره په ناري سره کې پر سره دغه باندې سره په شاخ باندې ما سره را سره چې موږ ارڅو کو دغه موږ نه سپی دا کوم دې څه د دې چې دا لمبر د خدای پر دغه باندې مستنشته باري نماندی.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00422141015. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګیاست. که دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې اوس ټول هغه تلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما یو زوی نقیب الله ولد عبدالله اصلي د لغمان ولایت علي شمو ولسوالي فعلن جلال آباد کې ژوند کوم او زما زوی چې د عصبي تکلیف هم لري تقریبا 13 کلن دی. د یو نیم کال راهیسې کورونا لا درک شوی دی. انساني او اسلامي همدردي لمخې چاته معلومات وي په دغو شمارو راته زنګ ووهي. 0 و 7 6 و 7 و 2 و 8 او یادې پدیش مہاراج زنګ وای سپر اویا نه شپته دیاله سلو سوال نه دیش.
السلام علیکم. زه اسم الله د افغانستان ولایت د ګریش ولسوالۍ نه خبر کوم. زما یو ملګری اکازم کیږي افغان میجب عبدالله افغان د ګریش ولسوالۍ نه پرون نه یو سی مدرک سوی هر چا چې دلې یو معلومي په دغه شمیره د جنگ وي سپر وای سپر اته سلو دیش یو دیش کړه او 5000 افغانۍ بخشش لري هر چا چې را شو را وشوي کنه وي نو دا شمیره ته د جنگ وي.
السلام علیکم. احمد الله د ننګرهار ولایت د سخروت ولسوالۍ نه په تماس کې. زما د کاکا زوی چې نومې سفی الله ده د پلار نومې مرزا ګل ده. دنیم کالا کی چې کابل نه نادار کا شوی سفی ولا زما غت خپل اوري یاد هغه کوم دوست اوري ما سره په دیش میره تماس ونی شي سفر واویا اتا تیا ولا دریسا او دریوش شمیره دل بیا وایم سفر واویا اتا تیا ولا دریسا او دریوش والسلام.
ہلو السلام علیکم زه سردار ولی دبا دغه ولایت بالا مرغاو ته خبر کوم کری چلیناک زما پلار دی د ملا بزرگ په نامه چې دا اجملا جمال فکر زوی دی د دا نونس کال کې د چورک دی که ار سړی معلومات لري ماته دی په دغه نمبر زنګ ووی 0 0 6 3 2 9 2 3 2 شماره بیا تکرارو
0 0 6 3 2 0 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولسوالی ده حجی عبدالکریم ده سم منطقه سه پیغام پریشتم زما یو اکا دی چې شاوخوا 15 کاله عمر کېږي چې ده زمیندارور د علاقې سره مدرکه شوی دی د میرویس په نامه دی د محمد ابراهیم زوی دی د خپل د ازما اعلان اوري او یا یو بل څوک د په اړه معلومات لري نو هیله کوم چې پر دغه شمېره ما ته ټلیفون وکړي 0 اویا 2 5 0 0 میرا ذریع بیا تکراروم 0 اویا 2 5 0 0 د محمد ابراهیم زوی دی د ورونو نومانی دی د یو نوم اسد الله دی د بل نوم پیر محمد دی او د بل نوم خزان دی د محمد ابراهیم اکا زوی دی د زمینداور د علاقه سره نادرکه شوی دی کله کوم چې څوک ما ته په دې اړه معلومات راکړي د ازادي رادیو څخه زیاته مننه
جو محمد غنی مدام حاله دی ولې حد من چکل سوال دی چې یو اداري وسیدن خه دا یو مې شې چې متوده په مو د موږ شې وی یو په نو د نسل څو بل په نامه د احمد اجمل دی چې تا یې درک یو پاتې دی نو په نو له امر دی متوده د انګلیسي پراتاری یو نی په سره د نسل دی چې په نه یو نی په سره د نسل دی چې خدای فهمه
سلام علیکم زما محمد عمر د میدان وردګ ولای د چاکی ولسوالۍ د سیاو دی دای سدین کم دا یو چې چې دا نو زمون منو درکه شوی دی دوله سکل په عمر دی د په نامه یو نه ستلا بل د اجمل دی که څه ته پاتې وي دا چې ما ځان غوړای یو نه وی د څالوي د څال دی دی شماره بیا تکرارم 0 اویا یو نه وی د څالوي د څال دی دی
د روزګان دی ولایت چرچینو د ولسوالۍ زمبري د کلی څخه عبد الناصر د سرشه موږ یو د قاضي در په ولا په نامه چې د عبد الله قاضي دی د هر لسوال د کال کې کورنا درکه سوي او بل قریب بده د میراجان په نامه د جاود الله قاضي سیجان ورور کله د هر مسلمان طبيب حق معلومات د غشماریه ته دی اړیکه ونیسي 0 اویا 5 5 2
زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه د ورکسی شو عزیزانو پروګرام تخفل پیغام ثبتوم. زما یو د ترزه سالم احمد ولد ګل رحمان چې د لغمان ولایت د مرکز د پنځپای د قری اوسیدونکو دی په قوم باندې میرال خیل دی د سالو رئیس ورکش وای دی کچا ته د دې ورور په اړه کې معلومات یې موږ سره دي په لاندې شمارو په ارتباط کې شي 0 اویا 1 9 3 9 4 اویا یا 0 اویا 3 9 2 9 1 3 اویا
بلې السلام علیکم زه عزت دلمن ولایت مرجی او سلینه دا پیغام پریږدم زما یو ورور د جن میری د علاوالدین اکا زوی دی د می اخته د نورې سره خپل کور نه درکړ سوی دی د پاکل معلومات نه لرو کچې د زما زغاوري یا بل مسلمان د پاکل معلومات لري په دوش مراد دی ما ته وایي چې پر وا چې پر درې شپږ سو درنی وي
السلام علیکم
زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د سیغلان د کلي محمد عمر خبر درسره کوم. ما دا کال زوی بهاودین په نامه د پروش کال د کوچني اختر درېیمه ورځ ورونه در اکته ویدی. هر چاته چې معلومات کېږي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. 0001 0015 15 25 بیا د ټلیفون شماره ده
0001 0015 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
تماس ونیسی سفر و سفر سلور اتصا و نیش ورسو یو آوی تلیفون شوازد تکرارون سفر و سفر سلور اتصا و نیوی شپرسو سو یو آوی هر وسما وقتی مشتا پتلار یاو چا مشتا دیداش معلوم که چی بینا دیده وقت پر انو موږ نه موږ خلاصې ته هر چا کې موږ معلومات راکړي د محمد د حضرت محمد زوی دي د هلمند ولایت نه یو رسول زوی دي چېر لس څور لس کال کېږي چې تاسو کوم مسلمان نور کپیا کې یا زموږ تر کړه راکړي په دغه شورو دي زموږ تر سما نيسي تاسو د ډېر ډېر څخه مننه.
سلام السلام علیکم شاولی د هلمند ولایت څنګه نو ساجد سرنکلا راکې څه خبرې کوم نور دیو آماز دیدی دی محمد خان پا نامه را تلور کاله که شورک دی که ازی چه ارچه تا معلوماتی نو پا در اشمه را جمع سرگان گوی سپر و نه شپاز یو اتا دری شپاز یو دو هر یو تا چیر معلوماتی پا در اشمه را جمع تا علی کرا فرونی سی.
السلام علیکم زما در ادو تورو کارکون کتا سلام و توری سیجی پستا سلام اجزما یو انجوال دی مولوی صاحب عبدالکریم نومیږي د هرات د ولایت د بلبلوک د ولسوالۍ دی نو که چیرې یادې زما د اعلان اوري او یا د پاکله څوک معلومات لري نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 4 2 9 9 9 4 2. زه مولوی صاحب امیر محمد د کلایزال د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د مولوی صاحب عبدالکریم یا د اعلان دی په خپله اوري او یا بل څوک معلومات لري نو هغه دې په دغه شماره ما سره زنګ ووهي 0 8 2 4 2 3 4 9 9 4 2 4. وسلام.
بله دا عبدالله د ایران څه خبره کوم. زما د کاکا زوی دی عبدالباري نومیږي تقریبا دا 15 کاله کېږي زموږ څخه په کوټه کې ناګرکه شوی دی. عبدالله معلومات لري ایا ته په خپل مهاواده لري په دغه لندر کې دوه سره تاسو دي چې دغه کالداري جایزه لري او اله کوم د هغه دونکو څخه چې چیرې د یو قادس پاک معلومات نه لري نه چې د مسلمانانو ته تکلیف نه ورکړي شماره تکرار 0 9 5 2 5 2 2 2 2. شماره زه لږه تکرارم 0 9 5 2 5 2 2.
السلام علیکم جان کی بلار ایمن ولا د گریشول سوالین خبر کوم ما یو ما زور کتوی اسمت نی جی هر چا ک پیدا کی پدرش نی یاری کونی سی سفر و سفر ات سلو دی شو دی شپڑا کیا سنجر زرا افغانی بخشل ری هر چا ک پیدا کری عمل مات نی پدرش نی یاری کرا کرونی سی خدا پامان و سلام ز خپل پیغام نشو دل غوارم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تاسو اس ام اس رالېږئ کولی شئ چې د افغان بیسم 8 شمېره لارې نیمه ته راولېږئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوی چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلئ شئ.
د افغان بیسیم شرکت 33 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.